السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې دي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د یک شنبې ورځ ده د زمري اسد 15 د اگست شپږمه د دې خبرونه ټول وخت تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوی دی چې په خبرونو پیلېږي نن یو ور بیا کابل او ورتیرمه ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې تکانونه هیڅ وی دي تیر شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول په دې زلزله کې هم چې د شپې پر 8:30 بجو وسوه د مالی او ځاني زیانونو راپور نه دی ورکول شوی د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د تیر شپې زلزله د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې او مرکز هم د هندوکش غرونو په لړۍ کې وو د دې ادارې په خبره د زلزلې تکانونه د افغانستان تر څنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوی دی د غزنی ولایت په اباند ولسوالۍ کې د کوټې د ګنبدې د نړیدو په پیښه کې درې مېرمنې مړې سوي او یو بل تن ټپي سوی دی د غزنی امنیه قمندانۍ چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د دې ولسوالۍ په چوری کلي کې داسې وخت سوی چې دغو کسانو د کور ګنبته ګیل کوله چې ورباندې رانړېدلې ده د ګنبدې د نړیدو علت د دیوالونو لوندوالی شول سوی دی د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی لسګونو روغتیایي کارکوونکو ته په اضطراري حالاتو کې د زیانګالو خلکو د رواني ملاتړ په باب روزنیز ورکشاپ جوړ کړی دی د دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ویډیو کې ویلي د 15 ښځو په ګډون 24 روغتیایي کارکوونکو د روغتیا نړیوال سازمان په روزنیز ورکشاپ کې ګډون وکړ څو د هغو کسانو رواني ملاتړ وکړي چې په نامساعدو شرایطو کې ژوند کوي د دې ادارې په وینا هغه کسان چې په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي د رواني ستونزو له خطر سره زیات مخامخ دي او د رواني روغتیا د بهتري لپاره د روغتیایي کارکوونکو روزنه حیاتي اهمیت لري د روغتیا نړیوال سازمان د دوه کلونو مخکې یوې څېړنې له مخې په افغانستان کې نیمایي وګړي د بیلابیلو ستونزو له کبله له رواني فشارونو کړیږي د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې د ټلویزیونی وینا پر مهال د دماغ مې یو ابهام ہے کہ
عمران خان صاحب ته د چاپ لسین کې د هغ شته چې عمران خان د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوی یا حتی کوي دا ډول یو بیان جوړ کړي خو له 15 میاشتو پورې د څېړنو او محاکمې پروسه بشپړه شوې وروسته محکمې خپل حکم صادر کړی
عمران خان پرون په لاهور کې په خپل استوګنځي کې په داسې حال کې ونیول شو چې تر هغه څو ساعته مخکې محکمه هغه په 3 کاله باندې محکوم کړ هغه یو ور مخکې د می میاشتې پر 9 نیټه هم نیول شوی وو د اداري فساد ټول 150 تورونه چې پرې لګول شوی رد کړي او وایي چې سیاسي انګیزه لري عمران خان چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای لاخیستو وروسته لواک لري کړی سو دا ټک زندان ته لیږدول شوی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې عمران خان یې مشري کوي لپرونه په ټول پاکستان کې د اعتراضونو پریکړه کړې ده خو دا سره پرونه ورکول شوی چې امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو مخانی ولیده په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي تب د سل کې د چنن یکشن به د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 8 کال پوره سو د 1945 د کال د اگست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 4 ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو لویو ښارونو اټومي بمونه وکارول د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شوو مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی خو له اټومي وسلو د پاکې نړۍ پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو بار بیا په بیباکانه ډول اټومي توري شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګواښ کوي د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیه او بیلاروس نه دي وربلل سوي د سلواکیا ولسمشر زوزانا چاپوتوا د خپل هیواد نه وګړو ته اجازه ورکړه چې د اوکراین په وسلولو ځواکونو کې خدمت وکړي. اوکراین د 2022 کال فبروري میاشت راهیسې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقابله کوي. د سلواکیا رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ولسمشر چاپوتوا پر 15 درخواستونو غور وکړ او له ډلې یې 9 درخواستونه تصویب کړل. دا چې پاتې غوښتنلیکونه ولې رد او نه یې تصویب سوي وضاحت نه دی ورکول سوی. د روانې میاشتې په لومړیو کې چک جمهوریت هم راپور ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د خپل هیواد 146 وګړو ته اجازه ورکړې چې د اوکراین په وسلولو ځواکونو کې خدمت وکړي. د شمالي کوریا رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون هغو فابریکو ته چې د میزایلو انجینونه، توپونه او نورې وسلې جوړوي امر کړی چې د دغه هیواد دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره خپل ظرفیتونه لا پسې زیات کړي. د شمالي کوریا کی سی این ای خبری اژانس راپور ورکړی چې کیم جونګ اون له پنجشنبې تر شنبې پورې د ستراتیژیکو کرویز میزایلو د انجینونو، بې پیلوټ الوتکو، توپونو او راکټ لانچرونو د تولید پروسه وکتله. د شمالي کوریا رهبر په غیر معمولی ډول د وسلو د تولید څو تاسیسات داسې وخت ګوري چې هیواد یې هڅه کوي بېلابېلې ستراتیژیکې او متعارفې وسلې جوړي او خپل ډول ډول وسلې په پراخه پیمانه نندارې ته وړاندې کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې په تیره بیا د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. د وروستیو ورځو تر ټولو لوی بریدونه د بلوچستان ایالت په ژوب کې پر پوځي چاوڼۍ او په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند پر غونډه و چې په دواړو کې تر اویا ډېر کسان ووژل شول. بېلابېل پاکستاني چارواکي دا بریدونه له افغانستان سره تړلي بولي. ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دا بریدونه د هغو ترهګرو له لوري کیږي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري. ظاهرا د دوی اشاره ټي ټي پي ته ده چې له افغان طالبانو سره له څو لسیزو راهیسې نږدې اړیکې لري. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په شمول ځینو ویلي په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري. شهباز شریف د باجوړ د پیښې له ټپیانو سره د لیدنې په مهال وویل چې په افغانستان کې واکمن چارواکي باید د ترهګرو لخوا د افغان خاورې د کارولو د مخنیوي لپاره مشخص اقدامات وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری هم په وروستیو ورځو کې وویل چې په سیمه کې د ناټو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په وسیله د دوی خلاف بریدونه کیږي. د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو خبرداری هم ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د په ډله ایز برید کې له 15 حمله کوونکو څخه 3 افغانانو. خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې پر ډیورن کرښه اوړي او هلته حمله کوي ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو تورونه بی اساس وبل. مجاهد په یو ټویټ کې ولیکل د بیلابیلو پاکستاني چارواکو له لوري د خپل هیواد د وضعیت په اړه پر افغانستان بی اساسه تورونه لګول کیږي چې موږ په بش پل ډول ردو. تر دې په خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د پاکستان تورونه رد کړي او ویلي و چې پاکستان د خپل امنیت په خپل وساتي. خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې طالبان دې خپل خاورې د ترهګرو د ور اوشتو مخونی سیاو کني د دغه حملو نتیجه به وبینی. پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې اورته د لمن وهلو په خاطر د افغان طالبانو په ملاتړ تورنیدو او باور کېده چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته به د پاکستان او د طالبانو په مشرۍ په افغانستان کې د واکمن رژیم ترمنځ اړیکې خورا تودې وي. آیا د دواړو خواوو ترمنځ ناندرې د دوی د ژور اختلاف ښکارندوی کوي او که د پردې تر شا بل څه روان دي؟ اوس د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟ پروانه خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ل خپل درنو ملمنو سره په همدې موضوع خبرې کوم. زموږ ملمانه دی وتلی سیاستوال، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک، او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردش شمس. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی شمس، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی، د پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
تاسو ته سلامونه، تاسو ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، همداسې دا اړیکې د طالبانو او د پاکستان خلور ته نه دي روانې، او دا هغه څه چې د دې افغانانو عموما بلکې نړیوالو هم دا اټکل کو چې پاکستان چې دا کومه لوبه روانه کړې ده، د افراطیت نه ملاتړ کوي، د وسلوالو نه ملاتړ کوي، او دغه وسلوال د خپل سیاسي ګټو د پاره دی کاري، او دا نن نه د تیرو سلو پنځو لسیزو نه پاکستان دغه لوبه روانه کړې وه، دا به ښې پایلې ونه لري. که څه هم پاکستان به خپله محاسبه داسې وه چې د دوی هدف اول دا و چې په افغانستان کې چې کوم تیر نظام و هغه ړنګ کړي، او دا اول وار نه و، تیر وار هم د سوموار دی چې دوی د افغانستان کې د نظام د منځه وړلو کې دوی پوره ونډه اخلي. نو یو څه د دوی محاسبه لږه غلطه ختلې ده، خو زه په دې نظر یم چې دومره زیات تهدید هم لا نه دی تر اوسه پورې. ټي ټي پي یا نور وسلوال چې دي، متاسفانه یا بدبختانه، د پښتنو سیمو ته، قبایلی سیمو ته، او دغه پښتنو ولسونو ته، یا په بلوچستان کې یو برخه، هغې ته یو څه ستونزه جوړه کړې ده، دا سیمې بې ثباته کړې دي، او د هغې امنیت د ګواښ سره مخ کړی دی، او زیانونه او ترسولي دي. مګر پنجاب تر اوسه پورې خوندي دی، نو تر څو پورې چې پنجاب او اسلام آباد خوندي، هغې دغه وسلوال پاسون یا دغه وسلوال کوم خوځښت چې دی، دا د پاکستان لپاره د یو کنټرول د کرخې لاندې دی. نو داسې معلومیږي چې دومره زیات د تشویش وړ به نه یو تا.
لیکن شمس صاحب، پاکستان تور لګوي چې افغان طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي، د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي، او هغوی له افغانستان اوړي پاکستان ته. تاسو وایئ چې دا مسائل به تر یوه حده کنټرول شوي وي، او پنجاب ته دا حملې نه دي غځېدلي، لیکن حتی داسې هم ویل کېږي چې اوس د ټي ټي پی غړي په پنجاب کې د ځان لپاره والیان او ولسوالان مقرروي، او دا جګړه ورو ورو هغې خواته په مخ ځي. هماغسې چې په افغانستان کې په ابتدا کې جګړه په یو دو ولایتونو کې او دو ولسوالیو کې پیل شوه، ورو ورو ټول افغانستان ته وغځېده. نو فکر نه کوي چې عین کار هلته هم کېږي؟
لکه زما هدف دا و چې پاکستان ګوري دی لوبې ته، یعنی دا خو تیرو څلور پنځو لسیزو کې دغه پښتونخوا خو یوازې اوس نام نه ده، دې باندې خو څو سپې راغلي دي، دا خو سوم وار دی. مګر یو حد داسې راځي چې ته ستا وسلوال ستا د کنټرول نه وځي، همدغه ټي ټي پی یا دغه وسلوال چې د افراطیت باندې دی اوس اخته دي. د دې مخکینه نسل د پاکستان د پاره دا هیروګان او قهرمانان، ځکه دوی په افغانستان کې د دې د ستراتیژي او د دې د تګلارې تطبیقوله، دوی کشمیر کې د دې د ګټو د پاره جنگیدل، هغه اتیا لسیزه وه، اتیا کلونه وو، یا نوي کلونه وو، په هغې کلونو کې خدای څه کومه ستونزه پاکستان داخل کې نه وه جوړه کړې، او د هغه وخت د پاکستان پوځي او دغه متقاعد مشران چې به وو، دای په کانفرنسونو کې په زغر د ویلي چې کله به داخل کې دغه سي دیموکراتو غګونو د خټک سي غوند خلکو چې به انتقاد وکړي، دغه لوبه خنه ده. دوی به ویلي چې دوی نه تاسو ولې تشویش لري، دوی به په اسلام آباد او په لاهور کې د اسلام یا د شریعت نافذولو غږ نه پورته کوي، په افغانستان کې به کوي، په کشمیر کې به کوي، په نورې نړۍ کې به کوي.
لیکن شمس صاحب، له ډیرو کلونو مخکې نه د پاکستان باندې انتقادونه هم کېدل، او دوی به ویلم چې ښه طالبان او بد طالبان. د بدو طالبانو خبره فکر کوم چې له سوات له صوفي محمد شروع شوې ده، او څو لسیزې ووتې.
بالکل بالکل، همدغه ستاس د خبرې په تایید چې دا هغه وخت چې د پاکستان په کنټرول کې وو. په تیرو شلو کالو کې هم ګوره، دغه یو طبیعي امر دی، همدغه پاکستانی طالبانو د افغاني طالبانو حمایت کوو، هغه وخت کې د پاکستان د پرستون زنه و، دغه اړیکې خو اوسنۍ نه دي. دا خو چې ته د جهاد وختونو کې د مجاهدینو غټ غټ کمپونه، غټ غټ بریسونه به په قبایلو کې وو، د قبایلي سیمو کې وو، همدغه د پښتونخوا او دغه ډیورنډ کرخې په اوږدو کې کسپینه شګه وه، د حزب اسلامي غټ مرکز وو، د جمعیت په غټ مرکز په باجوړ کې وو، په ناوګۍ کې وو. نو دغه ځایونو کې وو، دا خو نوې خبره نه وه. ته چې کله دغسې ځایونو ته، د هغې د روزنې ته، د فعالنې ته یو مثبت چاپېریال رامنځته کړو، نو محلي خلک هم په دغه مفکورې باندې دوی اخته شو. هغه اوس هغه بیرته پاکستان، دغه سوال به هغه وخت مطرح و، د دې جهادي ډلو ترمنځ چې د پاکستان کې ول، البته هغې به داسې پوښتنه کوله چې که چیرې موږ په کابل کې شریعت غواړو، نو دا اسلام آباد هم غیر شرعي نظام دی، دلته ولې نه غواړو؟ خو هغه وخت دا غږ لږ کمزوری و. اوس موږ وکتل چې کله په افغانستان کې بیا امارت اسلامی راغی د طالبانو حاکمیت راغی دا غی الهام واخستو دا غی د اراده لا زیاته قوی شو چې دا کار ولی موږ هلته نه کوو. ما درځه دا ویم چې د پاکستان اردو بیا هم امکانات لري، قوت لري، په هغه توګه دوی پاکستانی طالبان د اسلام آباد دپاره تهدید نه دی په کوم شکل چې افغاني طالبان د کابل دپاره وو یا د تیر نظام دپاره وو. او داسې مختلف نظرونه دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې دا پښتانه قبایل یا دلته چې کوم ولسواک غبونه دي او هغې وزپي ویټکی لکه مخکې موږ وکتل د عوامي نېشنل ګوند ډېر زیات د رهبرۍ غړي هغې په نښه کړه په تېرې صفې کې چې هغه 2011-12 او 2014 کلونو کې وه. نو داسې یو دغه فکرونه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. به هم درزو شام صاحب کور ودان ور بشو شغل افراسیاب خټک ته. خټک صاحب تاسو مرکلی وایم، ستاسو په نظر متاسفانه چې ستاسو تماس له سټوډیو سره پمدې شي بي کې قطع شو، تخنیکی همکار وای چې بیا هم کوشش کوي چې له شغل خټک سره تماس ونیسي. پر حال دوی هڅه کوي چې د شغل خټک تماس بیرته له سټوډیو سره برقرار شي، خو تر اوسه نه دي کامیاب شوي. اوریدونکو ته وایم چې تاسو قدرمن اوریدونکو له آزادي رادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې بحث اوري تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده. په دې خبرونه کې وتلې سیاستوال د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک او دغه راس په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زرده شمس مشمل باندې دي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم، استودیو ته زنګ راووهئ د واتس اپ او یا ټلیفون له لارې، او همدارس د فیسبوک له طریقې کولای شئ چې خپل نظرونه راواستوي. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی، د دوی هغه پیغامونه چې له موضوع سره اړخ لګوي هغه به وروسته له خپلو درنو میلمنو او نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو تخنیکي همکار وایي چې د ښاغلي خټک تماس لا هم نه دی ټینګ شوی. خیر، ښاغلي خټک صاحب ته به یو څه انتظار وباسو، بیرته به ورسمه ښاغلي شمس ته. شمس صاحب، تاسو وایئ چې دوی، البته دا یوازې ستاسو خبره نه ده، ډیرو ملتپالو پښتنو مشرانو خبره هم داده چې دوی دا تور لګوي چې سخت دریځې د پاکستان د پوځ او استخباراتو په کنټرول کې دي او د دوی په وسیله غواړي چې پښتانه ملتپال په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې کمزوري کړي. لیکن سخت دریځ یوازې په پښتنو ملتپالو باندې حمله نه کوي، دا تر ټولو وروستۍ حمله په باجوړ کې په یو مذهبي ګوند و، په هغه ګوند چې ډېرې د پاکستان پوځ ته نږدې هم بولي. په دې کې څه وایست؟
نه، دا صحیح ده، خو کله لوبه اوس ډېره زیاته پیچلې شوې ده، مغلقه ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ویل کېدل چې شل دویش وسله والې ډلې دي. اوس خبره دا ده چې دلته د داعش نوم هم اخیستل کېږي، نورې ډلې هم کېدی شي، استخباراتي کړۍ دې وخت کې فعالېږي، او دا هم سړی نه پوهېږي چې اوس دا، یعنی حتی بعضی وخت تورونه بیرته د پاکستان په اسټبلیشمنت باندې راځي چې انتخابات را روان دي، کېدی چې دغسې یو څه لوبه د دوی په ذهن کې. که د مولانا ګوند دی بیا هم یو جمهوري ګوند دی، که اسلامي شریعت یا د هغې د نفاذ دپاره کار کوي، مګر د جمهوري اقدار او یا د جمهوري اصول پر رڼا کې وای، نو یو جمهوري ګوند ته ویلې شو. نو خبره دا ده چې اوس لوبه دا پیچلې شوې ده. بل دا ده چې بیا ته خو دا وسلوار ټول ستا په کنټرول کې نه پاتې کیږي. یو برخه لکه څنګه چې تاسو مو ویلې چې دای باندې تور دی، چې یو برخه د دوی په لاس کې ده، مګر د دې په منځ کې د مثال په توګه د حکیم الله مسعود غوندې، د بیت الله مسعود غوندې خلک راووتل، چې هغه یعنی حتی یو وخت یو ژورنالیست ویلو چې پخوا خو موږ دا ویلې چې کابل نه مسلمان دی او اسلام آباد مسلمان دی، د کابل په ضد جهاد روا دی، مګر زه چې ګورم د کابل د اسلام آباد نه ډېر مسلمان دی. نو ما ویل تشکیلات اوس اسلام آباد خواته کړي دي، همدا دلیل چې بیا هغه د منځه ویوړل شو. دغه سي کړي، دغه سي حلقات هم را منځته راځي. یو برخه باندې په پاکستان کنټرول لري، مګر یو برخه د ټي ټي پی هغه د پاکستان د لاس نه وتلې ده، او د دې ترڅنګ نور استخباراتي ډلې هم کېدي چې هغه دلته په دې سیمه کې خپل مقاصد لري.
بله، ډیره مننه شم صاحب. خټک صاحب، بیا هم تاسو تر کلی وایم، ان شاء الله چې دا ځل به له سټوډیو سره وصل یاستو، ستاسو خبرې به موشه او مشاوریدونکو واوري. خټک صاحب، ستاسو نظر سره پاکستان حکومت تور لګوي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې د افغان طالبان ملاتړ کوي، په وروستیو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ نسبتا توندې خبرې تبادله شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زرداری خو تر دې حده پورې ویل چې دوی کولی شي په افغانستان کې عملیات وکړي چې طالبانو بیا د دوی دا تورونه هم ډیر په کلکه رد کړل. ستاسو په نظر د دواړو خواوو اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
ارستانه چې پاکستان حکومت اوس وایي چې ټي ټي پی افغانستان کې دا طالبانو ساتلې ده. دغه پاکستان حکومت اوس 14 کاله موږ سره باس وکړو، دوی وچ نه ټي ټي پی بیل ده، دا دی را د هندوستان دی را او د افغانستان دی ان ڈی ایس نمائنده دا غی ورطا غی تمویلی تجهیزوی منتها دا چه افغان طالبان خو مجاهدین دی اوس دا دی یعنی سوار لسکالا دی دا خبره اکڑی اوس دا دی بلا خبره کئی طالبان پروژه دی جوره کرده دا ٹی ٹی پی دی جوره کرده ٹی ٹی پی 2001 کی دی دا پا جوره کرده چه او وقت دی پوشو چه افغانستان که امریکای قواب زیادی گی او چې زیات شي نو افغانستان کې کوم خلک دی جنگول طالبان نو هغه پاکستان ته راځي دلته بکیری نو دا ٹی ٹی پی ته دا سیمې اوس پارلې ده او ضلع زموږ چې دا د ډیورانډ کرښې سره جوختې دي په هغې کې دوی قربانه شول او افغان طالبان مېلمانه شول. ٹی ٹی پی ته پاکستان فوج د علاقې خپله ورکړې، لهذا دا د دوی لوبې دي، استخباراتي لوبې دي. ٹی ٹی پی دی راوستی دلته، پاکستان اردو راوستی دلته، جنرالان راوستی ده. دوی وایي چې جنرال فیض راوستی و، جنرال فیض محکمه کوي ولې نه، که دا هغه په خپل سمیر راوستی وي. منتها دا د لوی لوبې برخه ده. زما خیال دا دی چې دلته یو نوی سور جنگ شروع دی چې تود جنگ کې بدلېږي او هغې کې چې کوم سکرپټ دی، چې کومه صحنه هغه جوړول غواړي پر قدرتونه، په هغې کې دا دی چې طالبان به د ډیورانډ کرښې دواړو خاورو ته موجود وي. پاکستان حکومت هم طالبانو ته په دې خوشحالېږي، په ټي ټي پي هم چې دلته کې پښتون ملي ګرایي ورباندې ووهي. د هغوی اصلي خطره چې ده سر چې هغوی ډېر سره مشکل ښکاري ورته، هغه پښتنو ملي ګرایي ده او هغوی غواړي چې دا ملي ګرایي ماته کړي د طالبانو په ذریعه. خو بیا ورسره یو سلسله مسئله هم جوړېږي چې طالبانو ټي ټي پي او کوم دا شوق پیدا شوی دی چې افغان طالبانو غوندې هغوی هم دلته قدرت ولري او د څه سیمې خو حد اقل هغوی ته ورکړی شي چې هغوی هلته کې خپله بادشاهي وکړي. بیا ورسره دوی شخړې راځي، مګر دا شخړې اساسي شخړې نه دي، د دوی اصل شخړه دلته کې پښتنو د بلوچو ملي ګرایي سره.
لیکن خټک صاحب، دا پښتنه مې مخکې له شاغل شمس څخه هم وکړه چې هغوی خو حمله یوازې په پښتنو ملتپالو باندې نه دي متمرکزې کړي، دا د وروستۍ حمله یوه نښه وه چې د جمعیت علما اسلام ګوند په غړو باندې وکړه، چې هغه ګوند چې ویل کېږي د پاکستان پوځ ته نږدې ده. همدغه راز هره ورځ پولیس وژني، ملیشه وژني، پوځیان وژني. فکر کوي چې بیا به هم دا حمله کنټرول شوي وي او دوی به خوانه پی بدوي؟
ارزاده چې په جمعیت العلماء باندې دا حمله او لس پنځه لس نورې حمله دا داعش کړی دي، آی ایس کے د خراسان په اصطلاح داعش، او دا هغوی طالبانو سره مسله لري او مولانا فضل الرحمان ګوند د طالبانو دوست دی، لہذا په هغې حمله کېږي. دا بل خبر ده. دویمه خبر ده، دا کول غواړم چې دا صحیح ده چې دې واره چې ٹی ٹی پی راغلې ده نو حمله زیاتې په دولتي قواو کوي. هغې وجه دا ده چې دا اوس د ترهګرۍ په ځای شورش دی، بغاوت دی. دوی غواړي چې دا سیمه اشغال کړي، د دولت قواوې هلته وغورځي، دلته دا علاقې ونیسي. مګر ما تاسو ته وویل چې پاکستان قواوې اوس هم هغوی داسې اساسي خطر نه ګڼي. اساسي خطر اوس هم هغوی دپاره ملي ګرایي ده. هغوی غواړي چې ملي ګرا ګوندونه ضعیف کړي، تجزیه کړي او ملي ګرایي نوزاد ته خپو نه غورځوي. دا اساسي خبره اوس هم دا ده. زما یقین نه دی چې هغوی طالبانو سره داسې جدي یا اساسي اختلاف راغلی دی، ځکه چې طالبان بالاخره دې پروژه ده او افغانستان دې په ذریعه نیولی دی. افغانستان ستراتیژیکه جغرافیه، د افغانستان طبیعي منابع، دا طالبانو په زړه کنټرول کړی دی. غواړي چې چین سره وصل کړي، په چیرې خرڅ کړي، بیا که غرب چې زیات پیسې ورکړي بیا غرب سره سودا کوي، نو پاکستان خو خپل دی اغه نه تیریږي. ما یقین نه دی چې دوی سره څه ډېر داسې مشکل لري چې کوي. غواړي طالبانو دا اوس نه زحمت لري کولی شي. یعنې تاسو زه ډېر په یقین سره وایم چې که پاکستان استخباراتو غواړي، ځکه چې دا ټولې شوراګانې دي جوړې کړي، اوس به دا شورا لري کې دی په بله شورا کې دی، دا لپاره څه مشکل دی.
بله، ډېره مننه خټک صاحب. شم صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د افغان طالبانو حکومت د ټي ټي پي مخه نیولی شي او کې نشي نیولی؟ آیا هغوی دا ډله په کنټرول کې لري او که نه؟
نه زما په نظر دا ډېر سونسمن کار دی. کچیر ته دوه خبرې دي، یو خو اراده ده او یو بیا توانمندی ده چې آیا دی دا وړتیا لري چې د منځې ویسي. اوسه پورې چې موږ اورو خو داسې زیاته اراده هم نشته دی، او دا غي دلیل دا دی چې یو برخه طالبان به غواړي چې حکومت دوامدار شي، د پاکستان ته بجمنتیا لري، پاکستان سره بډې رخي اړیکې لري، خپه کول به نه غواړي. مګر دا هم او ته ډیره سخته ده چې دی چې دوم دې شریعت د نفاذ د پر افغانستان کې خپل جهاد ګڼلو دا مبارزه، او افغانان چې پکې هغه ته تلفات ولیدل، عام افغانان پکې وجل سو زیان ورسېدو، هغه ټول ته دی یو دغه دلیل وایي چې موږ خو چونکې جهاد کوو، نو دا به تو سخت دی چې هغه پاکستانی طالبان چې هغه هم دغه یو دایې مخ کې وړي، او پرونی دی ته پناه ورکړی و، د دې ملاتړ کوو. موږ تاسو دې شاهدو چې په افغانستان کې ډیر زیات په بمی بریدونو کې بعد دی بیا معلوم شو چې هغه یا د وزیرستان نه راغلی، بیا حتی د بلوچستان او د نور سیمو نه به هغه ځان مرګي راتلال ته به انفجار کوو. نو اوس د دې نوبت دی. نو یو برخه خدا دې چې فکر نو کوم چې اراده دې هم هغه سي موجوده وي. بل د طالبانو خپل دریز دا دی چې د دې پاکستانی طالبانو زیاته برخه خود پاکستان دننه ده، دا چې اوس پاکستان دلته په ډورن کرخه باندې اغزن تارم تیر کړی دی چې افغانستان مخالف مو د دې مخالفت سربیره هم دوی دغه ټول افغانستان ته تلونکي لارې دی د کنټرول لاندې راوستي دي. نو دا یو سوال دی چې څنګه دا وسلوال کولی شي اوس پاکستان خواته وړي، ځکه چې تیر حکومت ته د پاکستان دلیل دا و چې موږ به د افغاني طالبان نو شکایت وکړو، دوی به ویل چې دا سیمې خو مسونی دي، دوی تګ راتګ نشي کولی. نو اوس خو طالبان متداویلی شي چې پاکستانی طالبان کوم تک راتک نشي کوي، خو به هر حال کې دي شي هغه د رهبری یا د یو څه دغه تور په ولګي. دویمه خبره د ورټیا ده، د دې سیمه جغرافیه دغه سده چې ناتو او امریکا چې ډیر زیات قوي حضور لرو، هوایی قوتونه لرل او ډیر زیات ټکنالوژي پر مختللی په لاس کې وا، هغه ونه شو کولای چې د طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کول بیرته په پاکستان ته تل پناه ځایونه یالته بیا براتله، د دې تک راتک مخ هغه ونه شو نیولې. دغه غریزې سیمې دي، دغه جغرافیا داسې ده. نو فکر نه کوم چې کچیرته اراده هم ولري دا اسانه کار نه دی چې د دې مخه ونیسي.
شمسیب تاسو مخکې ویل چې کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، نو پاکستانی طالبانو ته هم شاید دا انګیزه پیدا شوې وي یا دا انګیزه علاقه وي شوې وي چې دوی هم کولای شي چې هلته د طالبانو په شان یو اسلامي حکومت جوړ کړي. څه فکر کوئ چې افغان طالبان به په دغه دایره کې له پاکستانی طالبانو سره ملګري وي؟ دوی به هم غواړي چې پاکستانی طالبان هلته بریالي شي او د دوی په شان یو حکومت جوړ کړي؟
دې کې شک نشته دی چې دوی به خوشحالیږي هم. او یو فرق پکې دا دی چې کچیرته پاکستانی طالبان د بعضې سیمو کې واک ترلاسه کوي، نو د دوی بیعت چې دی دا د افغاني طالبانو سره دی، یعنی د ملا هیبت الله دوی خپل مشر ګڼي. نو دا یو قسم یو فضیلت هم دی، یا یو هغې ته یو درجه ورکول هم دی. او موږ چې ګورو په ټولنیزو رسنیو کې هم د صفوف طالبان چې دي داسې خوخي پیخی، یعنی او دا یو طبیعي خبره ده چې هغه حتی په ټوله نړۍ کې کچرته شریعت نافذیږي دی په خوخي عمومي مسلمانانو کې دغه یو روحیه موجوده ای. نو دې کې شک نشته دی چې دی به په خوخي خی، مګر په سیاسي توګه دوی ته په لنډ محل کې هم په زیان ده، ځکه چې پاکستان هم د دوی زیات قوي ملاتړ دی، دا اوس هم زیات انحصار پدې دی، او د دوی په تحریک کې زیات خلکو باندې دا تور دی چې مستقیم د پاکستان لخوا، یعنی د یغې خواته زیات ژمنتیا لري. په سیاسي توګه وته په ګټه نه ده، مګر په عمومي توګه داسې کړي شته، داسې علاقات شته چې طالبان سره پاکستاني طالبان سره بنزدې می، او د دوی په بریا باندې بل زیات خوخیږي.
ډیر مننه شمسیب. خټک صاحب تاسو مخکې ویل چې دلته یو لوی لوبه روانه ده، یا یو بل سړه او توده جګړه روانه ده، او د سیمه ایزو قدرتونو نړیوالو قدرتونو لبل خو وویل چې د پاکستان پوز په دې حالاتو کنټرول لري، حتی کولای شي چې په افغانستان کې کابل کې تغییر راولي، د دې شورا بدل کړي. کچیرته په دې مسایلو کې لوی قدرتونه لاس ولري، نو بیا د پاکستان رول څه شو؟ او بیا دا خبره څه معنی لري چې پاکستان هر څه کولای شي او هر څه بدلولی شي؟
ارمدا کولو چې په لنډې مودې کې ڈی ٹی ٹی پی را تک چې دا د پاکستانی جنرالانو په مرزه شوی دی، دا ما ارز کولو. یعنی دا تاسو خیالي پښتنو د دلته سیاسي ګوندونو روشن فکرانو ډیرو خلکو د دې مخالفت کو ولسی خلک راووتو لوی مظاهره وکړي ټول پښتونخوا کې او چې دا مکوي او مگر دی جو اکڑل دا اگدی بو دے کے لوے لوبا چی دا اگا بیا بلا لوبا دا اگے کی دا خبر سی دا چی پاکستان دے غرب محلی ٹکدار دے یعنی دا جنرالان چی دا ٹکداران دے دے غربی جگڑے دل تکے پنجا سلوی خکالر ندوی دا ٹکا پولاس کے لری دے دے قیمت وصول کرے دے ملیاردونه ډالر اخیستی نو اوس دا دی چې دی خو بیا هم یعنی ټیکیداران دي کنه چې څوک چا چې پلان جوړ کړی دی هغه شاید چې ټول تصویر خدای ته نه ښودلی یا د افغان طالبانو ته هم هغه تصویر معلوم نه دی سره خو هغه برخې چې دی ته کوم ډایلوګ ورکړی دی سکرپټ یا چې کوم لیکلی شی ورکړی چې دا وایي دی هغه وایي لګیا دی مگر په اوږدو کې سکیږي دا بیا بله خبره ده چې د سیمې لپاره آئنده څه ده دا بیا بله خبره ده چین بیلټ اینڈ روډ د چین چې کوم کاردارونه جوړوي تجارتي لارې جوړوي د دې مخنیوي لپاره غرب یو قوي پلان لري او هغوی په هېڅ قیمت دا نه پرېږدي نو هغې دپاره دا د طالبانو بېرته راوستل دوهې معاهده یې وکړه او هلته کې دا تروریزم بېرته ورغی او بیا دلته څه کوي نوې تروریزم یې راوستو تاسو ګورئ کنه چې افغانستان دپاره داسې نقشه جوړ کړې وه چې مجاهدینو چې هغوی راوستل چې هغې وایي چې مونږ اسلامي نظام راولو بیا یې مجاهدینو ته نه زیات تندراو زیات یعنی افراطی خلق راوستل طالبان هغې وایي چې مونږ بهتر مسلمانان یو د مجاهدین ښه نه دي بیا دې اوس طالبانو ته راوستې داعش هغې وایي چې طالبان غلط دي طالبان کمزوري دي اسلام کې هغې وایي مونږ اصلي اسلام والی مونږ خلافت جوړو ټوله نړۍ د مسلمانانو جوړ کړو لہذا دا داسې لوبه ده چې دې لپاره ده چې دا جهاد چې کوم اتیم کلونو کې شروع شوی وو دا به ادامه لري او دا به ادامه دې لپاره لري چې دا سیمه بے ثباته کی مرکزی آسیا چې دې نه شوروي اتحاد مات شو دې ځلته کوشش ده چې روسان مرکزی آسیا نه وباسي او دویم غټ پلان دا چې چین چې دی هغه ته مخوري شي چې دا کاریدرونه جوړ نه کړي پاکستان لپاره روس سره جګړه یا مشکل جګړه مشکل نه ده پاکستان پام کړی ده بیا به پاکستان څوک غرب جوړ کړی دی لپاره چې دا جګړې بخښي بیاي مګر چین سره یو مشکل دی اوس پاکستان ته ځکه چې چین سره پاکستان نږدې شوی دی هغه چین د هندوستان خلاف خپل متحد ګڼي لہذا چین خلاف ویټو ته تیار نه دی او دغلته کې مسله جوړ شوې ده پاکستان کې اوس تاسو مشکل ګورئ یعنی یو طرف ته نواز شریف دی زرداری دی او د اوسنی جنرال آصف منیر دی چې دوی کاریډور جوړوي او بل طرف ته عمران خان دی چې هغه د هغو خلکو څیره ده چې څوک کاریډور ادروي عمران خان درې نیم کاله حکومت وکړو په دې کې دوه لاستر وړنې لري یو دعوه چې کاریډور یې ودرولی و په ټپه بالکل ودرول دویم دا ده چې صندوقي وجیب بینالمللي راوستو پاکستان ته IMF او هغه چې راغی هغه وویل چې تاسو چین سره چې ورکړه راکړه کوئ مونږ ته به وایي مونږ به خبروي چې څه کوئ لہذا دا شخړه پاکستان پیښه ده او پاکستان نه پوهېږي چې
بله بله خټک صاحب خټک صاحب خبرې موقته شوې خو خیر قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشناس مالنه د خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو په دې شکې شو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او طالبانو اړیکې په کومه خوا روانې دي وتلی سیاستوال د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی افراسیاب خټک او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس مو میلمانه دي خټک صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل شوې ستاسو خبرې په دې وروستیو شیبو کې قطع شوې که نور څه هم غواړي پی زیات کوي
زه ته به خونه خو خبر به تکرار
کړم بله
عرض مدار دي دا شلی چې عمران خان په 2014 کې د اردو یو نواز شریف خلاف یو کودتا پیل کړی و چې هغه په 2013 کې موافقه شو بریالی شو نواز شریف ایسته شو ځکه چې نواز شریف زرداری هغه غواړي چې چین سره کاریډور جوړ کړي او چاچی د دې مخه نیوه هغوی عمران خان راوستو عمران خان درې نیم کاله حکومت وکړو په دې درې نیم کاله کې د دوه لاسته راوړنې لري یوه داوه چې
بله دا خبرې مو واورېدې چې د کوریډور یا دهلیز یې ودراوو او په عین حال کې IMF پاکستان ته راوستو لیکن بله اوس بیا دې کمدغه موضوع ته هم یو څه تم شو عمران خان نیول شوی دی نن او د دې ګوند غړو غوښتنه کړې چې مظاهره دی وشي. تیر ځل په پاکستان کې ډېرې ناکراری رامنځته شوې. څه فکر کوئ له دې سره د پاکستان حالات یو ځل بیا خرابېدای نشي؟
بالکل، عمران خان نه غوښتل چې اوسنی جنرال آصف منیر چې دی چې دی لوی درستیز شي د پاکستان د مسلح قوتونو یا افواجو، ځکه چې چا سره جوړه وه هغه که راغلی وی نو هغوی به بیا عمران خان راوستی او هغه خلک وو چې بیا سی پیک هم په ټپه ودرولو. خو دا مبارزه پاکستان کې چې داخلي قدرت مبارزه ده، دا دغې خارجي شخړې سره هم تړلې ده، د برقدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده. نو ما تاسو وکړو چې عمران خان او د هغه پشتیبان چې کوم په اردو کې دي یا په بیوروکراسي کې دي یا په قضا کې دي، دا د غرب ملګری دي. او دې مقابله کې نواز شریف او زرداری ګوندونه او د اوسنی جنرال آصف منیر دی د سی پیک جوړولو په حق کې دي. دې دوه کالو کې چې شهباز شریف صدر اعظم وو، سی پیک رول بیا راژوندی کړو، سی پیک بیا خپل مزل شروع کړو. او د عمران خان ملګري غواړي چې هرج مرج جوړ کړي او بیا داسې حالت جوړ کړي چې عمران خان قدرت ونیسي او سی پیک ودرېږي.
بله، ډېره مننه خټک صاحب، سلامت اوسئ. شم صاحب، د پیل کې مو دا خبره وکړه کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د ډېرو دا نظر و چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید همیشه خلافي، یعنی ډېرې نږدې به وي، ډېرې ښې به وي، لیکن تر اوسه پورې عملا دغسې نه معلومېږي. ځینې داسې عناصر چې مخکې ګمان کېدو ادعا کېده چې دوی د پاکستان سره ډېر نږدې دي، حتی هغه خلک هم د ټي ټي پي په برخه کې له پاکستان سره ویل کېږي چې لازم همکاري نه کوي، تر دې حده پورې کار کوي چې دواړو خواو ته وایي چې خبرې وکړي، د خبرو له لارې مشکل حل کوي، او هغه شرطونه چې ټي ټي پي وړاندې کوي ویل کېږي چې هغه د پاکستان لپاره په هیڅ صورت منلو نه دي، یعنې داسې شرطونه شدي چې هغه د پاکستان حکومت نشي منلی. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان او طالبانو اړیکې به تر دې هم خرابې نشي؟
زما په نظر اول خو د پاکستان حکومت یا د پاکستانی اسټابلیشمنت دا غوښتنې هم ډېر زیات منطقي نه دي، ځکه چې طالبان دې برخه کې افغاني طالبانو سره ډېر زیات مرسته نشي کوي. دا صحیح ده چې هلته کې دیشي د رهبرۍ بازی غړي هلته یا هلته چې اسیران او د تیر نظام سره هغه دوی خوش کړه، مګر دا د پاکستان یو کورنۍ مشکل دی، یو کورنۍ ستونزې ده. پاکستان کې په دې تیر سره پنځو لسیزو کې چې د کومه تګلار خپل کړې و، دا غي یو جانبي وارث بوته وایو یا دا غي خپل نتیجه ده، دا دای پایله ده. نو دا سم نه ده چې طالبانو لاس کې ډیر څه نشته دي، یعنی کدا اوس د یو وی چې ښا طالبان د کومک کوي، خدای اوسو د رهبرۍ غړي چې دا ډیر سخت کار دی، او د طالبانو د تحریک سابقې ته په کتو د افغاني طالبانو فکر نه کوم چې هغه د تاسو تسلیم کړي، مثلا کدا رهبرۍ بازی مشران یې التئی. نور خو دا مشکل اوس په داخل کې د پاکستان کې دی، پاکستان کې په دې قبایلو کې پاکستان چې کله د افراطیت نه د وسلې په توګه د خپلو ګټو د تطبیق لپاره د ګټو د پوره کولو لپاره د وسلې په توګه دینه کار اخستو، په داخل کې هم یو برخه خلک د دې افراطی شوی دي، په دغه فکر په دغه مفکوره باندې هغه اوس اخته دي. نو اوس خو دا د پاکستان یو کورنۍ مشکل هم دی، لکه کله طالبانو په دغه کې فکر وکړي سړی نو زیات کومک به سره سوږي، دا یو څو اشخاصو ته تسلیم کی چې هغه تقریبا تر ناممکن حد پورې ښکاري، ځکه چې طالبان وایي چې موږ اوسامه چاته نو ورکړی او خپل نظام هم قرباني کړو، اوس هم دا کار نه کوي. یا کاغی غلی هم کی د پاکستان داخل کې به دغه مشکل رواني، ځکه چې پاکستان خپل دغه یو محیط یو چاپیریال په دغه قبایلی سیمو کې، پخوانی قبایلی سیمو کې، پښتونخوا کې، بلوچستان کې پیدا کړي وو، چې اول افغان جهاد حمایه کوو، دا غیر روسي په تیر شل کال کې افغاني طالبان حمایه کول. نو دا سیم نه ده د دې وختنې چې طالبان دې سره زیات حکومت وکړي، حتی د کوم چې په تیر نظام سره د پاکستان اړیکی پرتله کو، نو د اول خو افغاني طالبان تیر نظام ته دومره حد تهدید و چې د نظام ته سقوط ورکو، خود پاکستان به دلیل دا چې ناز دې کې زیات حکومت نشم کوي، او کسبه سولې کې سرول ادا کوم هغه به زیانمن شي، او دلته مهاجرین دی او دا نور ستاسو خپل مسله ده، ستاسو داخلي مسله ده، کورنۍ جګړه ده، دالته تاسو حل کړئ. نو دلته خو د طالب دا دریز لا موقف لا قوي دی چې دا مشکل خو نه 90% د پاکستان داخلي کې دی. نو زما په فکر لکه دې کې طالب سره زیات حکومت هم نشي کوي.
ډیره مننه کوربدان اوریدون کې لرو ور بشو اوریدون کوته چې دوی څه پښتنه یا نظر لري مهرباني کوي فکر کوم چې لوبړنه اوریدون کې مو همدرد صاحب دی
مننه خیر وسې تاسو ته سلام او ملمنو اوریدون کو ته هم سلام وایم زه خدا غوایم سروان صاحب محترمه دغه ټي ټي پی دا کار سوګ دی دا خپل حق غواړي خو حق دی ورکی لکه څنګه چې دا اوس منظور پښتون خو شدا دی د لادا خو نظامی د لانا دا کنه یو سولایز مظاهره هم په سولایز خپل حق غواړي نو ورکی انده ګډوډي خو خپل جوړه کړی په زرګونو پښتانه ورګ دی ال تاغه خو دا مغه خپلوان وتی دی ټي ټي پی دا پرون په فیسبوک کې قتل د درې زره کسان ول ټریننګ کاو ایا دا څنګه په دې ټیکنالوژي وخت دا پاکستان دوم نه پس پاتې دا چې دا دوم نه زرګونو خلک دی د پاپو سیمه کې او دا تینا خبر هم نه دا خدای سره
صحیح ډیر مننه همدر صاحب سلامت اوسې کور ودان خټک صاحب دوی ته ستاسو جواب څه دی دی خبرې کوي ان شاء الله چې تاسو اوریدلی وي
او بالکل دوی سم خبر وکړه یعنی دې کې شک نشته چې ټي ټي پی ولا مسله خو ځانته ده خو دلته کې کوم خلکو چې خپل مسلې ډیر شته خپل دې سیمو کې اوس هم مثلا دا چې ټول د فوج کنټرول دی یعنی په وزیرستان کې باجوړ کې دیر کې مومندو کې کورمه کې او رکزو کې دلته فوج کنټرول دی دلته ملکی حکومت نشته پولیس چې دی هغه هیڅ اختیار واک اختیار نشته او خلکو چې دی دی او تړي تم کوي نو او ډېرې نورې مسلې دي مثلا دا مدنیاتو باسي په وزیرستان نه اوس په تو لګیدل چې دی چین سره معاهده کړی دی او د غریب باندې د شویل خرڅې مدنیاتو نه مواد چې کوم موجود ده خرڅې او محلي خلکو نه هیڅ پوښتنه نه کړي او د اوی ملکیت ته وغیب نه قبضه کړی دی اشغال کړی نو دا مسلې پښته او باید پاکستان حکومت دې ته وګونی شي او د خلکو سره خبرې وکړي
بله ام دغه مسله د ټي ټي پی ظهور او راوتل دا هم له دغه مسلو سره اړه نه لري لکه څنګه چې منظور پښتین په مشي یو غورځنګ سولایز مبارزه کوي د دې همدر صاحب نظر دا و چې الته زرګونه خلک به درک کړی شوی دی ظلم مرسره شوی دی نو فکر نه کوي چې ټي ټي پی هم د همدغه شی محصول دی د همدغه ظلمونه چې دوی ادا کوي چې ورسره شوی دی
ٹی ٹی پی خو اصل کې افغانستان کې جنگ کې ګډون کوو لاله تبم جنگي دل کنه هغه یو قسم ته د جنگ خبره کوي او دلته کې قدرت په زور جنگ اخلي دا کاغه پی ٹی ایم دی کا این ڈی ایم دی کا این پی دا کا پښتونخوا ملي په غوندونه دی په تنه ملي ګرا خلک دلته کې چکم دي د خشونت او تشدد نه کوي دوی سیاسي غوښتنې لري او ډېر برحق غوښتنې دي او دا غوښتنې باید واورېدل شي پی ٹی پی چې دا هغه خو یو خدای چې التن کې افغانستان کې جنگيږي زه به دا چې ټوپک په زور قدرت اخلي نو ټوپک په زور خو نه کیږي دا پښتنو خو یعنی څونه کاله جنگونه لیدلې دي او دا اوس څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په ډېر درون جنگ وکړو نو هغه دریځ لږ مختلف دی او بل زه به دا چې هغه پاکستان کې په پخوا چې یعنی چې کله دا استخباراتو د طالبانو د نوزت جوړولو نو هغه کې هغه ورسره ملګري نو هغه لږ د نورو نوزتونو نه چې دلته موجود دي هغه نه مختلف خلک
بله ډیر مننه یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب
نکبلان ساری ما له کندهار څخه استاس درنو لیدو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هنه
سلامت حسین سر صاحب
زما په نظر پاکستان کې حالات ورځ تر بل ډیر خرابېږي که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي نو اوس دوی ته بل لار نه ده پاتې نو دوی با خامخا په افغانستان باندې دی تورون لګوي دو په خاطر باندې چې دوی د امریکا یا د نړیوالو هغه ملاتړ یا مرستې هغه څنګه کات یعنی جلب کا د دو په خاطر باندې دی بې ځایه تورون او هغه لګوي ځکه هلته د اقتصادي حالات ډېر خراب دي که تاسو فکر وکړئ هغه که سیاسي وي که اقتصادي وي او که نورو برخو ته یې وګورو نو دوی هم دو په خاطر باندې اوس تورونه لګوي چې
صحیح ډیره مننه تاسو ته به ښاغلی شمس ثواب درکړي شمس صاحب څومره ورسره موافق یاست شمس صاحب
بخښنه غواړم او دغه خبره یو هدف پورې صحیح ده پاکستان داسې بریښي چې یو برخه خو دغه په خوخه باندې د افراطیون چې دا ښه طالبان دي هغه ښه طالبان اوس د دوی په ضد تاوشوي دي او اوس هغه ته بد طالبان وایي. نو دغه تفکیک چې پاکستان په خوا کو د خپل او زده په ضرر تمامیږي دا هم یو واقعیت دی. او یو خبره دا ده چې دوی زیاتې دعوی کوي مګر د امنیت او زمونږ پوځ په دنیا کې داسې دی او هغه سې د استخبارات هم مګر که چېرته دوی ورسره رضا نه وي نو دا خو ټول دا پیښه د پاکستان داخل کې کیږي او د ډیورنډ کرخه هم اوس د دوی د واک لاندې ده. هلته اغزن تار تیر کړی دروازې د دوی په خوښه دي څوک چې ځي راځي. نو دا ټول مسایل خو د دوی په داخل کې دي. نو څنګه دوی دا دونه قوت لري چې دغسې عمل ترسره کوي؟ نو یا خو ډېر ضعیفه دي او یا دا دی چې دوی سره شریک دي. نو د دوی ورور د نظر سره هم یعنی یو هدف و شریکي چې موافقت یم چې یو هدف پوری د دوی هغه خپل مشکلات یا خپل ستونزې چې نشي حلوي بل چاته یو سراجي کوي.
ډېر مننه خټک صاحب. د ټي ټي پي فعالیت تر اوسه پورې په پښتني سیمو کې دی، غیر پښتني سیمو کې دوی ډېر فعال نه لیدل کیږي، لیکن په دې وروستیو کې داسې وویل شول چې دوی حتی د پنجاب د ځینو سیمو لپاره هم والیان او ولسوالان ټاکلي دي. څه فکر کوئ دوی کېدای شي چې خپل فعالیت اخوا ته وغځولی شي؟
نو دا خو امکان نه بهر نه ده، داسې کولی شي، منتها چې کوم مؤثر موجودیت دی هغه په پښتني سیمو کې دی. او اوس داسې وویل کېږي چې ځینې بلوچو ملګرا خلکو سره هم لاس یو کړی وي اثر، خو اوس پورې د پښتونخوا ایالت کې او د بلوچستان پښتني سیمو کې موجودیت ښودلی دی. خصوصا دا ژوب باندې حمله چې وه دا خو ډېره داسې حمله وه چې د ټي ټي پي یو کسې مسؤلیت واغستو، ټي ټي پي هغه برطرف کړو د رسپېک خلک، ځکه چې دا ژوب بله مسله دا وه چې دا یوازې یو امنیتی مسله نه وه دی چې پاکستان په اردو باندې حمله کړې وه، بلکې دې بل اړخ دا و چې ژوب د سی پیک یعنی پاکستان او د چین اقتصادي کاریدور د غربي لارې یو ډیر مهم ځای دی. نو په هغه باندې حمله په سی پیک باندې حمله تصور کېده، ځکه جنرال آصف منیر د پاکستان لاړو کوټه ته او بیا یې خبرې وکړې چې د افغانستان نه خلک راغلي وغیره. او بیا که تاسو فکر کړئ سبا باندې وایټ هاوس ورته ووي چې هلته نطاق د وایټ هاوس ووي ویاند چې ګویا چې په افغانستان د افغانستان مهاجر شي کډوال په دې کې لاس نه لري. نو حقیقت دلته چې خو چا د افغان کډوالو ذکر نه و کړی، یعنی د پاکستان چې کوم داسې ووي چې خارجیان دي، یعنی خارجیان خو مطلب
فکر کوم چې کوم پاکستانی چارواکي ویل ول چې افغانان افغان مهاجر په دا ډول پیښو کې لاس لري، په تروریستانو سره همکاري کوي. فکر کوم د سپینې ماڼۍ د ویاند ځواب دغه خبرې په مقابل کې و
کېدای شي، خو زما په خیال کې د آصف منیر د لوی درستیز هم خبره کړې وه، خارجانو ذکر کړی و. نو دې وخت کې اصل کې هغې خوب سی پیک دې خبرې جواب دی که نه، مطلب به دا و چې دا یو داسې مسله ده چې یعنی بیا ټي ټي پي خپل کس چې ډیرا اسماعیل خان کې و اسد افریدي په نوم باندې هغې بیا لرې کړو برطرف یې کړو د دې خپلې وینا سره سم، ځکه به درکړو چې چونکې طالبانو دپاره بیا افغانستان طالبانو دپاره هم دا خبره ګرانېږي چې د چین خلاف فعالیت کې د دوی لاس څرګند شي، ځکه چې پاکستانی جنرالان چې دي بیا د طالبانو او د چین منځ کې ضمانت ورکړې ضامنان دي. نو هغه ځکه دې دپاره داسې سازمان دي جوړ کړي دي، مثلا د جهاد پاکستان چې هغه بیا ټي ټي پي کومې خبرې نه کول غواړي، هغه بیا هغه خلک مسؤلیت واخلي. نو دا کاسو کې نیم کاسې دي ډېرې.
بله خټک صاحب، یو بل پوښتنه له تاسو څخه. تیر ځل د ټي ټي پي غړیو ډېرې خونړۍ حملې په ملت پالو ګوندونو کولې، خصوصا په عوامي نیشنل پارټۍ په غړو باندې، او ډېر خلک یې ووشل. لیکن دا ځل په دې وروستیو کلونو کې نه دي لیدل شوي چې ملت پال ګوندونه په نښه کړي وي. فکر کوئ چې د دوی په تګلاره کې تغییر راغلی دی، او که دا په دې خاطر ده چې اوس ملت پال کوم قدرت نه لري په واک کې نه دي شریک؟
دغه دویمه خبره زیاته صحیح ښکاري چې دغه په قدرت کې نه وي، او دوی خو چونکې قدرت ته سرپار مبارزه کوي، نو هغوی که وو نیم قدرت خو نشي اخیستی، که نه قدرت خو د پاکستان د دولت نه اخلي. او اوس بیا چې کوم د عمران خان ګوند و چې د دوی سره نږدې و، یا د نورو اوس ګوندونه د مولانا فضل الرحمان ګوند دی سره به مبارزه کوي. خو دا خبره ده چې یعنی هغه کار هم دوی خپل په سمون نه وکړي، ځکه چې پاکستان ملي ګرا ګوندونو سره دې څه شخړه وه، هغه خودی سره جنگ نه وکړي، دوی خدای دې د پاکستان جنرالانو په خواهش باندې شو دا کار چې څوک یعنی دلته کې چې دا کوم ژورنالیستان دي جنرالانو سره نږدې کېږي، نو هغې دا خبره کوي چې دا جنرالان وایي چې اصلي مسله ملي ګرایي ده د پښتنو د بلوڅو، او دا طالبان چې دي هغه وایي چې او دی لاره تر خطا شوې ده، خو دا ده چې دوی به سمې لارې ته راوستلی شي. یعنی اوس هم هغې اصلي دښمني اصلي مشکل چې جاسل لري جنرالان هغه د پښتنو د بلوڅو ملي ګرایي ده.
بله ډیره مننه شمس صاحب، څه فکر کوئ که دا حمله په دې شکل سره دوام ولري او دې ته پکتو چې ځینې پاکستانی چارواکي د دې غوښتون کړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه دې عملیات وشي، فکر نه کوئ چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې به ډېرې ترنګلې شي؟
او همداسې ده، اوسنی وضعیت ته په کتو او بیا خصوصا تیر دا یو نیم کال کې چې د ټي ټي پي فعالیت یو څه زیات شو او پاکستان د افغانستان حریم باندې څو وارې تیریم کړی دی، داسې رسنیو کې راغلي دي او اوس هم بیا ګواښونه کړي دي، نو دا به ښې پایلې ونه لري. مګر په لنډ مهال کې چې ګورو د ټي ټي پي مخنیوی هم پاکستان نشي کوي، او د دې احتمال شته دی چې دغه انتخابات چې را روان دي په پاکستان کې یا تر څو چې بل حکومت ته قدرت انتقالیږي دا پاکستان لا زیات اسید پذیره دی، نو په دې وخت کې به هم ممکن هم حملې زیات شي او پاکستان به بیا په طالبانو باندې تور پورې کوي، او د دې احتمال بیا هم شته ځکه پاکستان ګواښ کړی دی چې که چېرته د افغانستان په خاوره باندې بیا تیری وکړي نو اوس خو طالبان په هغه افغانستان واکمن دي، دا یې مجبوریت دی، افغان ولس به هم ته غوښتنه دایي چې د پاکستان ته به جواب ورکړي یا جواب به په کم شکل باندې وي، نو تابان اړیکې به لا ډېرې زیات خرابې خواته ځي، یعنی د ښه کېدو کم لنډ مهال کې داسې امید نه ښکاري.
ډیره مننه شم صاحب. خټک صاحب، مخکې شم صاحب وویل چې اوس خو په ډیورن لاین باندې یا ډیورن کرخه باندې ازغن سیم پاکستان تیر کړی دی، سره له دې چې د ازغن تار شته او یو وخت پاکستان همدغه تار د دې سبب بالو چې له پاکستان افغان طالبان نور نشي اوښتی، په پاکستان کې سیاستوال او اپوزیسیون غړي او نور یا ژورنالیستان دا مسله نه مطرح کوي چې اوس خو نو تقریبا په ټوله ډیورن لاین مو ازغن تار تیر کړی دی، نو بیا څنګه دا پاکستانی طالبان له اخوا اوړي دی خواته؟
اصلا ټول ګوندونه خو نه مطرح کوي، ځینې خلک یې مطرح کوي، خو پاکستان کې خو ډېر کلک سانسور دی، پابندیانې دي، میډیا آزاد نه ده. مونگا خوچ کلا میڈیا تھا یو نیوزل موقع راشن مونگا مشا بلو زی ما اوے و ڈان ٹی وی کی مادا خبر اوکڑا چھے چاچی وی چھے دا مزے مونگ غزوالے دے یا دا خاردار سیم چھے غزوال شوے دے دا دے تروریزم مخنیوی دا پار دے نماوی چشوالا خلق چھے دائے دا گانے واقعی گت کی دائے دے عام افغانانو دا پارا مشکلات جو کری دی تروریستان خو دوی سر لاری لری ہمیشہ او سمر سر لری ما یقین نه دی چې دوی تروریزم سره خدای پامانی کړی ده، دا د دې پروژه ده او دا تاسو وګورئ کنه جی که دا افغان طالبان دي که دا ټي ټي پي ده ټولو دلته کې ډېرې دارایانې لري سرمایه ګزاریانې لري او هیڅ داسې قدم دوی نه دی اوچت کړی چې سړی وګوري چې دوی خدای پامانی کړی ده. اوس هم یعنی هغه چې کومې پایګاوې دایمي هغه بندې کړي نه دي او اوس هم تلاش دا دی چې دا پایګاوې رو افغانستان ته انتقال کړي او افغان طالبان هم دې کې شریک دي. نو ما یقین نه دی چې داسې څه د رښتیا د سره خفه شوي دي.
خټک صاحب، تیر ځل کله چې افغان طالبان واک ته رسېدلي ول یا د په نویم لسیزه کې، نو د کشمیر مسله ډېره توده شوه، په هندي کشمیر کې ډېرې جګړې شوې، نښتې ډېرې شوې، حملې ډېرې شوې، لیکن دا ځل وضعیت ډېر بدل دی، څه فکر کوي د دې دلیل څه کېدای شي؟ دوی د دغو ډلو چې ځینو ادعا کوله چې دا د افغانستان او پاکستان او هندي کشمیر لپاره روزلی دي، د دوی پام په خپله پاکستان ته اوښتی دی او که هند توانېدلی دی چې کنټرول زیات کړي او په خپله خاوره کې دغه ډول ډلې وځپي؟
جنرال مشرف چې د امریکې سره متحد وو په دې په اصطلاح جګړه د تروریزم خلاف، نو هغه څه بندیزونه لګولي وو او ځینې اروپا کې او تندراو چې کوم سازمانونو هغه دلته کې پاکستان حکومت خلاف جنگ شروع کړو. منتها اوس چې کومه وجه ده دا د هندوستان د کنټرول په وجه ده. هندوستان کې التم یو داسې سختدریزه دولت منځ راغلی دی چې هغه د هندي یا هندو مذهب افراطیګري چې ده هغه مخکې بیایي. نو هغوی کشمیر چې دی هغه بیخي ټوټې کړی دی. کشمیر هغه حیثیت یې زور ختم کړی دی پنځم د اگست 2019 نه. او هیڅ ځانو کې سختي کوي ډېره. اوس هم خو دا خبره ده نه چې دا خبره ختمه ده. اوس هم تاسو وګورئ دلته سازمانونه شته چې سازمان نوم غزوه هند دی، یعنی چې هند کې د غزوه امادګي اوس هم دلته خلک شته چې هغوی دا نیسي. نن هغه پنځم د اګست ورځ وه، نو دغې سازمانونو کې ځینې خلکو دا ژمنه کړې ده چې هغوی به کشمیریانو سره ودرېږي. خو ما ته چې ازو کړو مسله دا ده چې غرب چې دی هغې سره هندوستان نږدې شوی دی، او غرب دا ګڼي چې هندوستان چې دی هغه چین ته ودرېدی شي، چین سره سیالي کولی شي، او هغه یې هندوستان تقویه کول غواړي. نو پاکستان لپاره دا مشکله ده چې غرب به هم په دې خبره اعتراض وکړي که په لویه کچه باندې له دې ځایه بیا کشمیر کې خلک ولېږل شي. لہذا دوی به پټ پناه دا کارونه کوي، او زما یقین دی چې اوس هم دې نه لاس اخیستی نه دی.
ډېره مننه شم صاحب. د کچرته د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې لا خرابې شي، څه فکر کوئ چې د سیمې د نورو هیوادونو خصوصا د افغانستان د ګاونډیو لکه د ایران د دوی دریز به څه وي؟ فکر نه کوئ چې دوی به خوشحاله وي چې طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې هر څومره خرابې شي او په هغه اندازه به طالبان محتاج کیږي چې ایران ته مخه کړي او د هغوی غوښتنې ومني، که څنګه؟
بالکل همداسې ده، ځکه چې اوس مهال د طالبانو زیات انحصار او تګ راتګ او حتی د نړۍ سره اړیکې د پاکستان لوري او یا د دې لارې تامینېږي او زیات اتکایم په پاکستان ده، نو دې کې شک نشته دی چې د ایران او پاس منځنۍ آسیا هیوادونه چې دي هغې لږ زیات محتاطانه ځي د طالبانو سره. تاجکستان خو که څه هم یو څه نژادي او یا د طالبانو بعضې مخالفین هلته ځای په ځای دي، کله ناکله یو څه څرګندونې کوي، خو بیا هم عملا محتاط دی. ازبکستان او ترکمنستان خو البته زیات کوشش کوي د تجارت او د راکړې ورکړې هغه مسایل هم دوی سره مطرح کوي او اړیکې سره پراخوي. هغه د افغانستان سیاست او دې کې هغه ځان لږ بیل ساتي. د افغانستان دوه ګاونډیان چې یو پاکستان دی، بیا په دویم قدم کې ایران دی چې دوی د افغانستان په داخلي سیاست کې لاسوهنې هم کوي، کوشش هم کوي چې رول ولري، اغیز ولري. نو په دویم قدم کې ایران به کوشش کوي چې دې نه ګټه پورته کړي، او که چېرته پاکستان سره اړیکې خرابېږي نو دا ظاهري خبره ده چې په نورو ګاونډیانو بیا په ایران باندې به هم انحصار
زیاتی که واقعی بطی دخپل گرد پر استفاده کهی بیا. بله، دیر منه. یو آوریدون که مو شاکر عابد دی فیسبوک للاری دا پختنه کرده چه پاکستان په هیت صورت نغواری چه پا افغانستان که سوله و ثبات وی، هر حکومت چه پا افغانستان که رازی دوی ورسر اختلاف پیدا کیشه، اوتومات پیدا کیشه. البته دوی دی خبری تا پا کتو کله چې د شوروي اتحاد ځواکونه ووتل، بیا هم د پاکستان دشمنی یا اختلاف د افغانستان د همغه وخت له حکومت د نجیب له حکومت سره و، له هغه وروسته له مجاهدینو سره هم جوړه رانخله. نو د ده نظر داده چې که هر څوک وي په کابل کې پاکستان به ورسره اختلاف پالي. خټک صاحب، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
خبره کې وزن شته چې پاکستان اصلي اختلاف افغانستان کې هر هغه چا سره دی چې دولتي سیستم په کنټرول کې لري یا لاس کې لري، او دوی چا سره جوړ شوي نه دي د تیرو پنځه اویا کالو کې. یو حکومت سره تاسو خپله جزیه به خبره کړه، پخوا د بادشاه وخت نه، د سردار محمد داود خان وخت نه، هیچا سره جوړ شوي نه دي. خو دا خبره ده چې دې مطلب دا نه دی چې طالبان چې دی رښتیا پاکستان سره مبارزه کوي، پاکستان خلاف مبارزه کوي یا دی یا داسې داسې خبره نه ده، ځکه چې پاکستان اوسه پورې طالبانو پروژه بنده کړې نه ده. دلته کې فابریکې دي، دا نوي خلک تربیه کوي ورلیږي هغې ته. دا کم خلک چې وو دلته شل پنځه کال دلته دېره وو ناست وو، نو دلته کې که دوی نه ساتلی دوی به چېرته افغانستان کې دا جنګ دوی ته ادامه نه شو ورکولی. نو هغه اړیکې د دوی چې دي هغه به الف پته ولګي چې پاکستان کله دا پروژه ختمه کېدي لاس په سر شي، او دلته نه دا اکمالات نورې خبرې بند کړي، بیا به سړی وایي چې او دوی اوس افغانستان کې لاسونه بند کړی ده، خو دوی غوښتل چې دا حکومت راشي او دې حکومت راوستلو کې د پاکستان نقش دی هغه په دې خبرو باندې پټېږي نه، باید چې دا خبره ومنل شي چې دغسې وه. اوس که آینده کې طالبان بدلی دریځ نو هغه هم پته ولګي او که پاکستان خپل دریځ بدلی هغه هم پته ولګي، خو دا چې په دې دا خبرې لا تر اوسه ډېرې محدودې خبرې دي د دې د اختلافاتو خبرې، نو دا دې نتیجې سره نه شي رسېدی چې پاکستان دوی سره داسې مخالف دی لکه ډاکټر نجیب الله سره چې مخالف و، حامد کرزي سره چې مخالف و، ډاکټر اشرف غنی سره چې مخالف و، هغسې مخالفت دوی سره نه دی.
بله ډیره زیاته مننه ښاغلی افراسیاب خټک، وتلی سیاستوال او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او همدارس په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زرداشت شمس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو